د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د خالي ورځ د کال 2022 مئی د میاشتې 14 نیټه ده په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځو اشفاق ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي حکومت به په کراچي په هنتون کې په ځانمرګ برید کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکولو پورې په قلار نه کینی کراچي په هنتون کې په 26 اپریل په ځانمرګ برید کې د درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وژل شوي وو د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد خصوصي استازي تامس نیکلسن کابل ته د یوی اونۍ د سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلی دی او د یوکرین صدر ویلي د یوکرین ماریپول ښار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرین ژوبل عسکر ویستو په بدل د روس نیول شوي عسکر خوشي کولو لپاره خبرې دوام لري اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي حکومت به په کراچي په هنتون کې په ځانمرګ برید کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکولو پورې په قلاره نه کینی کراچي په هنتون کې په 26 اپریل په ځانمرګ برید کې د درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وژل شوي وو بلال بوټو زرداری اسلام آباد کې یوې تعزیتي غونډې ته په وینا کې وویل د دغه پیښې په سختۍ سرغندنه کوي او د پاکستان او چین د ټول اړخیز ستراتیژیکي همکارۍ دښمنان به ونه بخي د زیاته کړه د غبرید په چینایانو نه بلکې د پاکستان او چین په دوستۍ شوه دی په کراچي په هنتون کې په چینایانو استادانو د ځانمرګ غبرید ذمہواری د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه چین په دغه پیخه سخته اندېښنه څرګند کړي او ویلي دي چې د چینایانو وینه باید بې ځایه توی نشي او چا چې دغه کار کړي قیمت به یې ورکوي چین غوښتنه کړې وه چې په دغه پیخه کې د ککړ ترخګر تنظیم پر ضد د سخت کاروي وکړي شي روانه میاشت پاکستان د سینټ د دفاع چارو کمیټې مشر مشاهد حسین سید ویلي وو چې چین د خپل وګړو او منصوبو د تحفظ لپاره د پاکستان په امنیتي نظام باور بایللی دی د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد خصوصي استاد تامس نیکلسن کابل ته د یوی اونۍ د خپل سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلی په خپل ټویټر باندې نوموړي لیکلي پرون یې د پاکستان خارجه وزیر هند ربانی کر سره لیده کاته کړي او د افغانستان په ستونزو هوارولو یې مخلصانه او سپینې خبرې کړي دي چې څنګه په دغه لړ کې مرستې وکړي شي د وای په دغه ستونزو کې د امنیت اقتصاد روانول ګډ حکومت او بشري حقوقونه غټي خبرې دي د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې هاغلی تامس نیکلسن د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي محمد صادق سره هم ناشته کړې ده او دواړو خواو په افغانستان کې تازه حالاتو باندې خپل اندېښنې شریکې کړې دي او په افغانستان کې د ثبات پر ځای کولو لپاره یې د نړیوالې همکارۍ لپاره غږ کړی دی د په کابل کې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی او یو شمیر نور مشرانو چې پکې د خزو نمائندګانی د مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالان هم شامل وو سره د ناستو او هغوی سره په یو شمیر ستونزو د خبرو ذکر هم کړی دی د ویلي طالبان د جنکو پس دکړو د بندیز په اړه د چا خبرې تغوږ نه نیسي د جنکو پس دکړو د بندیز په سر د طالبانو په حکومت ګرد نړۍ او خپل افغانان سخت نیوکه کوي او په افغانستان کې د خزو لخوا څو واری دغه پریکړې پر ضد باندې احتجاجونه هم شوي دي پاکستان د لقانون ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دوه مهم کمانډران په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ورکړې دي دغه خبره مشال لړې په خپل راپور کې کړې ده په راپور کې د سرچینو لقول ویل شوی چې مسلم خان او محمود خان په اورستوي کې د پوز د حراستي بند څخه وستل شوی او افغان طالبانو ته سپارل شوی دي خو د پاکستان حکومت پوز او ټي ټي پي بل لورته په دغه اړوند باندې په رسمي ډول څنري ویلي په راپور کې د سرچینو لقول ده هم ویل شوی دی چې د پاکستان د فوج یو لړ پړې پلاوي په نه مئی باندې کابل ته رسیدلې و چې د ټي ټي پي سره خبرې وکړي خو سرچینو بیا وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویل دي چې د جنوبي وزیرستان د مسجد قام جرګه د ټي ټي پي سره د خبرو لپاره روانه کړې شوې ده د جنوبي وزیرستان انتظامی ویل دي چې د ټي ټي پي مسجد او څنګه سره د خبرو لپاره د مشرانو دیرش کسي زډله د جنوبي وزیرستان انګور اډې د لارې د افغانستان پکتیکا ولایت ته لیږل شوې ده او دوی ته په حکومتي کچې د مسجد وسلوالو سره د مذاکراتو کولو ډاډ ورکړې شوې ویل شوې دي چې د قامي جرګه 13 اونۍ په ټانګ کې ورست له هغه جوړه شوې چې 13 میاشت د جنوبي وزیرستان مکین او شوال سیمې کې بیا ځای خلکو ته د کورونو پرې دو ویل شوی وو او د مسجد قام مشرانو ویلی وو چې په دې اړوند بدوی د دواړو خواو حکومت او طالبانو سره خبرې کوي د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ لدی وړاندې هم د مذاکراتو کول ویل شوی خو دغه مذاکرات کله هم کامیاب شوی نه دي او په مخکنیو کلونو کې دغه شان لوزنامي هم شوی خو تر ډیره مودې نه دي چریدلی د باجوړ ضلع نوګۍ کې یو قامي جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د نواپاس او ګورسل لارې د تجارت لپاره پرانستل شي. دغه جرګه د عوامي نشتلګون د سوري لاندې رابلل شوې و. د سیمه منتخب غړو دی ورډیو ته ویلي دي چې د تجارت لپاره بعد دغه لارو پرانستلو خبره د صوبي اعلی وزیر ته وړاندې کوي او دوی هم غواړي چې د افغانستان سره د تجارت لپاره دغه لارې پرانستل شي. په دې جرګه کې ځایي مشران، کاروباریان او د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرونکي ځایي مشران شامل وو. یاد دي وی چې د تیرو 15 کالو راهسه افغانستان سره د تجارت لپاره د نواپاس او ګورسل لارې په هغه وخت د بدمنۍ له امله تړلې شوې وي. د دوی وینا وا چې اوس د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګیدلې او حکومت وایي چې امن هم پرځای شوی نو باید چې دا لارې پرانستل شي. د یوکرين صدر ویلی دی چې د یوکرين ماریفول خار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرين جوبل اسکر وستو په بدل د روس نیول شوی اسکر خوشی کول لپاره خبرې دوام لري. ماریپول خار چې د تیرو 3 میاشتو راهسه روانه جګړه کې په سخت بمباری شوې او اوس وخت د روس په والغه کې د هلته د اوسپنې په کارخانه کې له هم د یوکرين په سوونو اسکر پاتې دي. د صدر پیوټن او د هغه پوزي جرنیلانو چې په څومره لږ وخت کې د یوکرين د نیولو اراده وي د یوکرينیانو لخوا د سخت مزاحمت سره ناکام شوی او په ځینو ځایونو کې د یوکرين پوز بیرته روسي پوزیان هم په شاتم بولي او خپل سیمې نیولې دي. په خپل وروستۍ وینا کې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د سخت جوبل اسکرو د وشتلو په بل پړاو پیچلي خبري روانې دي. د نوم نه اخستو پرته و ویل چې په نړیواله کچه د خبرو درمګل توپ شوې ده. د یوکرين مرستيالي وزیر اعظم ایرنا ویرشوپ ویلي د شپېتو پورې جوبل اسکرو طبي عملی غړي په پاتې کسانو کې شامل دي چې د راويستلو لپاره یې هڅه روانې دي. په دغه کارخانه کې غیر پاتې اسکر لا هم وسله غورځولو ته تیار نه دي او وایي چې تر اخره به د دښمن پر ضد جګړې ته دوام
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
السلام علیکم. د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد هم خبرونه واوریدل. وسم راجو د مهمو راپورونو ولوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی چې 13 میاشتې کراچۍ په پوهنتون کې په چنایي وګړو ځان مرګي برید کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا تر ورکولو بعد د پاکستان حکومت پارام کې نه دی. په کراچۍ پوهنتون کې د وژل شویو چنایي وګړو په یاد په اسلام آباد کې یوې تعزیتي غونډې ته خپله وینا کې بلاول بوټو زرداری ویلي چا ته به هم د چین سره د پاکستان دوستۍ ته د نقصان رسولو اجازه ورنه کړي او د وژل شویو چنایي وګړو قرباني به بې ځایه لاړه نه شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
دا خبره د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خالی په ورځ اسلام آباد کې په کراچۍ کې د وجل شو چینای وګړو په یاد کې را جوړې شوې یوې تعزیتي غونډې ته کړي. هغه ویلي پاکستان د چین په دغه بوګنون کې نقصان خفه او دړمندې د پیخې د غندنې په ترس کې نومړي لوس کړي چې هغه به په پاکستان کې خپل چینای دوستانو ته د زیات نه زیات تحفظ ورکولو او د چینای وګړو د تحفظ باوري جوړولو لپاره هر ممکن هڅه کوي. د بلاول بټو زرداری وینا وه چې د ترهګرۍ سی پیخه به نور برداشت نکلی شي او ټول به په ګډه د یو قام په هیڅ د دې مقابله کوي او وای دا خبر به هم باوري جوړوي چې د وجل شو چې نه وګړو کورونو ته انصاف تر لاسه شي او دا ستره هغه حمله کوم کی به یو مثال جوړوي. خکار دی وی چې د 13 میاشتې پرستو کې د کراچۍ د بهنتون دننه د چینای جبه د 10 دکړې د مرکز په مامورینو زارمرګي بریټ کې درې چینای وګړي وجل شوی وو او دغه بریټ پلا بلوچ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په خپل غاړه اغسته و. د تیر زیارت پرز د چین د خارجه چارو وزیر وانګ جی او د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری ترمنس تر سر شوی انلاین غونډه کې هم چین په پاکستان کې د چینای وګړو پر ضد په تر سر شو روستنو تر هغه ریس بریډونو اندي اندېښنې ښودلې دي او د پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره باید پیاوړي او غوس ګامونه پورته کړي. د دفاعي چارو سیلنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ترت مسعود وای د پاکستان اوسنی حکومت او فوج په هیواد کې د چینایي وګړو د حفاظت په باب لا فکر مند دي. په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا سره خپلو خبرو کې نوموړي ویل د بیلابیلو عسکري ایجنسیانو ترمنځ د همکارۍ زیاتولو ضرورت دی او د چین څخه هم د خفیه معلوماتو تبادله کول پکار دي. هغه وای که پاکستان کې په چینایي وګړو داسې ترهګر حملې روانې وي نو سیفیک ته به نقصان رسیږي او چین به هم د زیان سره مخ کیږي او د چین حکومت به هڅه کوي چې د پاکستان څخه وځي او په پاکستان کې د خپلو کارمندانو شمیره هم راکمه کړي. تیر کال 2021 جولای کې هم د خیبر پختونخوا په برنۍ ضلع کوهستان کې په داسو ډیم کې په کارکونکو چینایي انجینیرانو برید شوی وو چې پکې نه چینایي وګړي او درې پاکستانیان وجل شوي وو. تیر اونۍ د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید ویلو چین د خپلو وګړو او منصوبو د تحفظ لپاره د پاکستان په امنیتي نظام باور بیللی دی. د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په لګښت جوړېدونکي د سی پیک پروژه په نړیوال کچ د چین د روانې پروژې د بیلټ اینډ روډ برخه ده او د دې مقصد د چین مغربي صوبه سینکیانګ د ځمکنۍ لارې د بلوچستان د ګوادر بندرګاه سره پیوست کول او بحیرې عرب ته لاسرسی ترلاسه کول دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د حکومت لخوا لیږل شوی د جنوبي وزیرستان مسجد مشرانو جرګې د لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سره لومړنۍ رسمي غونډه افغانستان کې کړې ده. په غونډه کې تحریک طالبان پاکستان هم له حکومت سره د خبرو کولو ډاډ ورکړی. بل لور ته طالب سرچینو د پاکستان په زندانونو کې بندي 102 کسانو د خوشي کېدو پخلی کړی چې پکې د تیزندۍ په سزا محکوم د سوا طالبانو ویان مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. د جرګې غړي وایي له دواړو خواوونه دوی ته د خبرو باور ورکړل شوی او تر هغو پورې به په ډز بندې باندې اتفاق کوي تر څو چې د خبرو بهیر پر مخ درومي. نور تفصیل عدنان بیٹنه راکوي.
د جنوبي وزیرستان انتظامیه پخلی کوي چې مسعود جرګه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو سره لیدلو وروسته بیرته واپس جنوبي وزیرستان واڼه ته ستانه شوي. د افغانستان راستانه شوې د مسعود جرګې سنې غړو چې نه غوښتل نه واخستل شي. وایس اف امریکا ډیوا ته اول چې تحریک طالبان پاکستان له مشر مفتي نورولي سره خبرې ډېرې دوستانه وي او په څو ورځو کې به دوی له لوري مثبت جواب راشي. هغه اول تحریک طالبان پاکستان دوی ته د حکومت سره خبرو کولو پوره باور ورکړی. زیاته کړه دوی میډیا سره خبرو کولو نه سره بند کړی دي او تحریک طالبان پاکستان په خپل ورځ دوه کې رسمي بیان جاری کړی. د پاکستان حکومتي سرچینې تاییدوي چې مسعود جرګې د واپسې پر مهال په وارانسیمه کې پوځي او حکومتي چارواکو سره نن د تحریک طالبان پاکستان غوښتنې شریکې کړې او دوی د جرګې هڅې ستایلې دي. اخوا ته ځنې طالب سرچینو ویلي د مسعود جرګې سره تحریک طالبان پاکستان مشر مفتي نورولي په مشرۍ خبرې شوې چې پکښې د نورو څو مشران هم شامل وو. جرګې ته ویل شوې چې که څه هم تحریک طالبان پاکستان مشر مسعود دی خو دوی په غټه کچه مذاکراتو کې سنجیده دي چې په هغه کې تحریک طالبان پاکستان د ټولو سیمو نمائندګي شامل وي. دوی اول د دوی دزبندی تر 15 مئی په ځای ده او که تر دې وخت جرګې دوی ته مؤثر جواب وویلو بیا دې دزبندی کې نور پراختیا کولای شي. پاکستانی طالبانو روانه میاشت لومړی لس ورځې او بیا د مئی 15 نیټې پورې 15 ورځې نور دزبندی کې پراختیا کړې ده. تیر ورځ ایو امنیتی چارواکي د نمونه اخستو په شرط ویلي وو د مسعود جرګې لخوا دوی ته د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو کولو ویل شوی او دوی ته پوره باور ورکړل شوی دی. هغه زیاته کړې وکړه خبرې نه منل کېږي د ادارې دریض واضح دی او څاړه د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. د نوړاندې امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پروسه په مخ وړلو او اعتماد جوړولو لپاره د هغوی یو سل نه زیات بندیان مرحله وار خوشکړی شوی دی چې پکې ځنې مهم کسان هم شامل دي. مشال رادیو په ریپورت کې د سرچینو لکول ویل شوی چې مسلم خان او محمود خان په ورستۍ کې د پوز د حراستي بند څخه وستل شوی او افغان طالبانو ته سپارل شوی. خو د پاکستان حکومت او پوز او بلور ته تحریک طالبان پاکستان په دغه اړوند په خپل پرسپیډول سندي ویلي خو طالب سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته پخلای وکړو چې یو سل دوه کسان خوشی کړی شوی چې په هغه کې د سوار طالبان ویان مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. دوی د 2009 کال کې د سوار عملیاتو پر مهال نیول شوی وو او پوځي عدالت دوی ته د ترهګرۍ په پیښو کې په 28 دسمبر 2014 کې تزندی کولو سزا او رافلې. مشال ریډیو په ریپورت کې د سرچینو لکول دا هم ویل شوی چې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړی پلاوی په 9 مې کابل ته رسیدل چې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې وکړي. د یادونې ده چې په 19 مارچ د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرال فیض حمید د جنوبي وزیرستان سفر کړی وو او ویلي وو چې پاکستانی طالبان د جنگ څخه خلاص واخلي او بیرته د خپل علاقو ته ستان شي او د پاکستان آئین او قانون دی اومنه د دوی پر ضد به هیڅ ډول کاروایی نه کیږي. خو که چرته کوم وسلوال د جګړې نه لاس نه اخلي نو دوی پر ضد به دشمن په سیر سلن کیږي. نوموړي دا خبره د سپینکای رغزه پکړ کالج کې د ایوی دستوري پر مهال خړې وی. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان.
افغانستان لپاره د اروپای اتحادی استازی توماس نیکلسن ویلی دی طالبان په خپل تګلار کې د افغان ولز غوښتنې په پام کې نساتي او ملګرو ملتونو ویلی دی د افغانستان خزبه په خپل ځان د تعلیم روزګار او نور پابندې ونه مني او لادي ژوند څخه د خزو په لری کولو به طالبان خایلستوند څخه د هواد پر وستلو کې ونه توانيږي. نور تفصيل د ارباب محمود علي په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د لپاره د اروپای اتحاد استازي توماس نیکلسن ویلي دي چې په افغانستان کې داسې ښکاري چې په هیواد کې واکمن د خپل ولس غوښتنو ته غوږ نه ږدي. توماس نیکلسن تر د یوې اونۍ پورې په افغانستان کې د طالبانو او د هیواد د پخواني مشرانو او د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو په ګډون د یو شمېر ډلو سره د ملاقات وروسته ایف پی خبري ادارې ته په یو مرکه کې دا خبره کړې. نیکلسن ویل خزه بابت نه غواړي او نه د جامو خبره کوي بلکې دوی خپل کورنۍ ته د خوراک غوښتنه کوي. دوی د تعلیم صحت او د کار روزګار د مواکو خبره کوي. د مارچ په میاشت کې طالبانو د جنکو د شپږم ټولګي نه پورته سکولونه ناڅاپي بند کړل. د 13 اگست په میاشت کې په افغانستان کې د وخت ترلاسه کولو وروسته طالبانو ویلي وو چې جنکو ته به د تعلیم حق ورکول کیږي. نیکلسن ویل چې څنګه طالبانو خپل ولس او نړیوال ټولنې سره ژمنې کړې وي دوی پر هغه عمل نه دی کړی. داسې حال کې نړیوال ټولنه په دې سوچ کې پریوته ده چې پر طالبانو څنګه باور وکړي او د دوی سره څنګه روزګار وکړي چې دوی خپل د خپل ژمنو په شا کېږي. توماس نیکلسن ویل چې طالبانو تر دې وخت پورې د جنکو د سکولونو بیرته د خلاصولو نیټه نه ده ښودلې. نیکلسن زیاته کړه که د جنکو او هلکانو د پر سکولونه په سمدستي ډول خلاصيږي نو دا به یو مثبت خبره وي. تاسو نه ده چې نړۍ به په دویم ورځ د طالبانو واک پر رسمن ومني خو دا به یو داسې ګام وي چې خای هیواد بیرته په شا نه بوتل لیکيږي. نیکلسن ویل چې د تعلیم سره سره د خزو او د کم شمیره ډلو د حقونو د امنیت او نورې ستونزې هم وجود لري چې دوی پرې لا خبرې کوي. نیکلسن زیاته کړه چې اروپای اتحاد کړي افغانستان د بندیزونو په لور روان دي او خزو چې کومې لاسته راوړنې وي هغه ترې بیرته اخیستل کیږي. د ایف پی خبری اجانس تر مخه طالبانو پر خزو د محرم نه بغیر په بهر ګرځېدل او په ځینو سرکاري نوکرو بندیزونه هم لګولې دي. تیرونه د طالبانو د مشر حبت الله اخونزاده په امر په خزو د پردې پابندي ولګول شو چرته چې خزې که بهر وزي نو دوی به خپل ټول ځان پټوي. طالبانو دا هم ښکار کړه چې خزی به څنګه جامع اچوي او څنګه به خوی ساتي او بیا یې زیاته کړه که داسې څوک نه کوي نو دغه خزی او والی ته یې سزا هم ورکولی شي. د پرمختللي اقتصادي ملکونو تنظیم G7 هم د طالبانو پر وروستي ګامونو ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي او ملګرو ملتونو ویلي دي چې پر خزو پابندۍ لګولو سره ښایي طالبان د واک توان نه لري. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانی استازي باربرا وډورډ ویلي که طالبان داسې افغانستان غواړي نو بیا به ډېره ګرانه وي چې نړۍ او په خاص توګه افغان ولس طالبان په رسمیت د ملک حاکمان ومني. ښځې د افغانستان نیمه آبادي ده او دوی به چرې هم په ځانونو د تعلیم او روزګار پابندۍ ونه مني او یا داسې دي کینی چې بیخي د هر څه نه دې بے برخې شي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد استازي توماس نیکلسن دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. نیکلسن په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د حالاتو باندې خبرې کوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان کې د واکمن طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې لګول شوي وروستیو محدودیتونو په حق له د بندو دروازو شاته ځانګړې غونډه کړې او په دغو محدودیتونو یې ژور اندېښنه ښودلې. دغه غونډه چې ناروې په غوښتنه رابلل شوې وه، ناروې د غونډې وروسته په جاري شوې اعلامیه کې ویلي دي دوی به په دې اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړي او هم به د امنیت شورا له غړو هیوادونو سره په افغان میرمنو د محدودیتونو لرې کیدو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. څېړونکي وایي که چیرې طالبان د امنیت شورا غوښتنې ونه مني او په میرمنو لګول شوي محدودیتونه همدغه ډول پرېږدي، نو دا به د طالبانو په رسمیت پیژندل نور هم ګران کړي. په دې اړه نور تفصیل پېښور نه د ډیبي خبریال عبدالرزاق راکوي.
د امنیت شورا د غونډه چې په ملګرو ملتونو کې د ناروې مستقل استازوالۍ را بللې و، ګډونوالو یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو لګولې شو محدودیتونو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د غونډې وروسته د ناروې لخوا جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د کلنا په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړي د میرمنو او د جنکو هغه حقونه چې د دوی په ژوند کې زیات اهمیت لري لمنځه تللي دي. د اعلامیې تر مخه په د حقونو کې د جنکو تعلیم، آزاد تګ راتګ او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی شامل دي. د کومو محدود کېدو سره چې میرمنې د امروزه ژوند څخه وستل کیږي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي کچري طالبان د نړیوالو ټولنې د غوښتنو باوجود هم د میرمنو حقونه محدود ساتي، نو د سره به په رسمیت پیژندل نور هم ګران شي.
زما خر طالبان دا خبرې ونه مني او حالات هغه د خراب شي، نو په دې باندې به د سفری باقاعده خلګنونه هم بلګي د دوی او بیا په خطر کې شي چې کم دفتر دی شاید چې هغه هم بند شي، ایون دوی به چین ته بیا نه شي تللی، روس ته به نه شي تللی، پاکستان ته به داسې ښکاره نه شي راتللی. په دې وجه چې که موږ وګورو نو هغه څه خاص داسې سیاسي نه دي، هغه زیات تر هیومن رایټس والی سره وي یا سپانسرشپ دومره کې راځي که نه، خو که دغه هم شي نو دا به بیا دوی ته ډېر زیات په رسمي طور د پېژنګلو نه چې کم سټیج د هغې نه به لرې نور هم دوی بوځي.
د ناروې لخوا جاری شوی اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د غبندیزونو بعد اقتصادي او بشري ناورین سره د مبارزې لپاره د افغانستان صلاحیت نور هم محدود کړي، کوم چې یو ځل بیا د تاوتریخوالي او افراطیت لامل کېدل شي. د اعلامیه تر مخه ناروې با په دې حق لا خپل جوړې اندېښنې په مستقیم ډول د طالبانو استاذو ته ورسي. د پېښور پوهنتون د صحافت څنګ استاد او سیړونکو ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي باید طالبان د افغانستان مسلو حل کولو لپاره د خپل هیوادوالو ترڅنګ غونډې هیوادونو سره ناستو وکړي.
پاکستان او دا نور ایران او داسې غونډي حکومت ملکونه دي هغه سره د کینې ته د افغانستان د مسلې حل وګوري او د افغانستان د مسلې حل په خپل کور کې په افغانستان کې پروت تا، نه چې امریکای کې او نه چې یورپا ملکونو کې پروت تا. خپل خلک خوشالولې لپاره سیاسي غمونه پیل کی، نه کې دا یو اصلوال ګوند په صورت باندې په افغانستان باندې قابض وي او داسې غمونه وي چې هغه نه هیومینیټیرین کرایسیس یا فوډ کرایسیس یا نورې مسلې وي چې دي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مئی په ومه اعلان وکړو چې د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره شرعي حجاب رعایت کول فرض دي او په هر جامه چې بدن پټ کړی شي هغه حجاب دی. د ښځو حجاب لازمي کېدو په حق له د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه حکم پراخه غبرګونونه پارولي او د ځینو هیوادونو په ګډون امریکې، ملګرو ملتونو، یورپی ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د سار ادارې په دې اړه اندېښنې ښودلې دي. د ناروې د اعلامیه په حق له مو د طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. خو له دې وړاندې د طالبانو ترجمان زبیح الله مجاهد دیوتا ویلی وو چې د تیر حکومت په پرتلا د دوی په حکومت کې د خلکو حقونه زیات خوندي دي.
وایس اف امریکا دی ودا د جمی پورز ماسپخین د باجاور زلې نوابګي کې یوې قمی جرګي د حکومت او خنه کړي چې د افغانستان سره دی د نوا پاس او ګور سلاري د تجارت لپاره پرانیزي. د جرګه د مومنشنل د سیورلاندی د پربل شوه د سیمې منتخب غړو دی وتا وویل د تجارت لپاره د غولارو پرانستلو خبره به د سوبي وزیر اعلی ته وړاندې کوي او دوی هم غواړي چې د افغانستان سره دی د تجارت لپاره د غلارو پرانستل شي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
په دې جرګه کې ځینې مشران، کاروباریان او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي کارکونان شامل وو. دوی ویناوې چې د تیرو نږدې 15 کالو راهیسې د افغانستان سره د تجارت لپاره د باجوړ نواپاس او د مومندو ګورسل لارې په هغه وخت موجودې بدمنې لامل تړل شوې وي. د جرګې یو منتظم شیخ خانزاده دیوته ویل د افغانستان سره د تورخم، خرلاچی، انګورړه او چمن لارې تجارت لپاره پرانیستې دي او د ترڅنګ د هندستان شان هیواد سره د واګه بارډر او چین سره هم د تجارت لارې پرانیستې ده. نو د جرګي ګډونوالو د پښتنه راپورته کړي چې کچرتلارې پرانستل د بدامنې سبب ګرځي، نو بیا ولې د غنورلارې پرانستل شوې دي؟ شیخ خانزاده ویل د نواپاس او ګورسل لارې په تاریخي توګه د افغانستان او منځنۍ ایشیا سره د تجارت لپاره کارول شوې دي، خو اوس د سیمې خلک مدني وسایل او نور پیداواري سامانونه د کراچۍ او لاهور خارونو ته وړي.
د باجوړ نه د کراچۍ پورې تقریبا 1100 کیلومتر مزل دی، د لاهور پورې 800 کیلومتر مزل دی. وکمنګ بل طرف ته د افغانستان تجارتي لارو په ارزښت باندې خبره کوو، نو د باجوړ نه یا د مومند نه کابل دا په 300 کیلومتر کې پروت دی. تاجکستان منځنۍ ایشیا چې کومه ده دا په کم 800 کیلومتر کې پروت ده.
جرګې ګډونوالو ویناوه چې د باجوړ، مومندو او ملکند سیمو خلک ترهګری زپلې دي، روزګارونه خراب شوي دي او د کار روزګار په غرض کراچۍ او د پنجاب صوبې نور خارونو ته د مزدورې د پاره ځي. د باجوړ چمبر اپ کامرس په خوانی مشر للی شادي وته ویل کدا لارې پرانستل شي نو د باجوړ، مومندو او د ملکند په زرګونو خلک به روزګار شي.
زه هم ته روزګار راوړې دلته به مطلب زما شقاوم کېږي، دلته به زما مطلب دی موچین راوړې، دلته به زما وټلم راوړې، دلته به زما ترانسپورت راوړې.
زه امنیتی چارواکو وخت په وخت ویلي چې په کوله د افغانستان سره خراب امنیتی وزل عمل د غلاري تړل شوې دي. زه ځلی انتظامی چارواکي وای دغه مسله د وفاقي حکومت او د دیپای چارو اهلکارو په لاسو کې ده. خود نوګی تحصیل نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف منتخب تحصیل کونسل مشر ډاکټر خلیل الرحمن دی وتول د زی ولست د نماینده په هیڅ ویوم غواړي چې د غلاري پرانستل شي او خلکو ته د روزګار مواقع په لاس ورشي. نو موږ ویل د خلکو د غوښتنې به اعلی حکومتي چارواکو ته وړاندې کړي.
ان شاء الله دا به خپل چیف منستر وزیر اعلی محمود خان ته
د جرګې ګډونوالو ویناوه کدا لارې زرونه پرانستل شوي نو دوی به د جرګو د لړې دوامدار وساتي، په بیلابیلو سیمو کې به جرګې را جوړي او خلکو کې به د خپلو وسیلو او د هغې نه د ګټو پورته کولو په اړه بیداری خوري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر نیر بخاري د پنجاب سیالکوټ خاطر جلسې لپاره د غیر قانوني ګامونو اخیستلو پر سر د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو غوښتنه کړې او د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب د ریاستي ادارو د بدنامولو په تور د عمران خان پر ضد د کاروایي خبرداری ورکړې. له دې وړاندې د پوځ ویان سیاسي ګوندونو باندې خپل منځي شخړو کې د پوځ نوم نه اخیستلو غږ کړی و، خو تیر ورځ مردان جلسې د وینا کې پخواني وزیر اعظم عمران خان په پوځي اسټابلیشمنت باندې په بې باورۍ تحریک کې د هغه له مخالفینو سره د مرستو تورونه یو ځل بیا تکرار کړي. پیر ولایت شاپری یو راپور رسولی.
د اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویلی لندن کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګون قائد په مشوره کې شوی غونډه کې ملک تر اپیخ ننګونو په حق له مهم پریکړو اعلان به وزیر اعظم شهباز شریف ډیر زر کام ته خپل وینا کې کوي. مریم اورنگزیب په خبره د واکمن ګون په دغه غونډه کې په دې خبره هم اتفاق لرلی شو چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان ملکی دستور په ضد کارونه د زغملو وړ نه دي، خو په دې اړه د کاروایي پریکړه به اتحادی حکومت کې شامل ټول جماعتونو په سره کولی شي. دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر د روانې میاشتې پای کې اسلام آباد په لاره احتجاجي لاریون نړوان د بیلابیلو خارونو کې جلسې کوي. اټک او بیا تیر ورځ مردان جلسې ته وینا کې عمران خان فوزي اسټابلیشمنت ته اشاره کوي. یو ځل بیا دوی باندې د هغه یعنی عمران خان حکومت ختمولو سازش کې د ککړتیا تورونه تکرار کړي دي او دې ته غبرګون کې د شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبري کانفرنس کانفرنس ته وینا په محل د اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنگزیب صدا سے ویلی.
لیکن جب آپ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کریں گے تو قانون کے مطابق آپ کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اور اس کی پوری حکومت اس کی ذمہ داری بھی ہے.
اغلی ویل د دوی حکومت د رائے د اظہار په حق باندې باور لري. خود دې پشا کو سوک د ریاستی ادارو بدنامول هڅه کوي نو حکومت به ورته دې اجازت نه ورکوي او دې کې ککړ تنانو په ضد به کاروائی کیږي. سرګند دیوی عمران خان او داغه د تحریک انصاف ګوند یو دا دریځ هم دی چې دوی د فوز درناوی کوي او عمران خان په خپل سیاسي حریف واکمن مسلم لیگ نواز ګوند قائد نواز شریف او داغه د مریم نواز باندې د فوز په ضد د پروپاګندو کولو تورونه لګوي. د پاکستان فوز څو واره ملکی سیاست مداران او میډیا باندې سیاسي شخړو کې د فوز د نه راکاګلو غږ کړی دی او دوه ورځې ژړوند د فوز ویان جنرال بابر افتخار دغه اندېښنو د تکرارولو سره په ګوته کړی و. فوز په دې اړه د ډېر وخت راهسې د زغم نه کار اخلي. بل اړخ ته تحریک انصاف او عمران خان د پنجاب حکومت لخوا نن په سیالکوټ کې د عمران خان کیدونکو جلسې ځای بدلولو پریکړه باندې سخت احتجاج کوي.
تشدد کیا گیا پیٹا گیا یہ شرم والا مقام ہے. یہ ہمیں روکے گا نہیں. جلسہ ہوگا اور ہر صورت ہوگا. فوری طور پہ عثمان ڈار عمر ڈار اور سب کو رہا کیا جائے.
اغتورو لگولو حکومت د سیالکوٹ جلسی د ناکامی لپاره د پی ٹی آئی کارکنان او پلویان زوروی. شفقت محمود د حکومت څخه د جلسی د زین خپل گرفتار پلویانو د خوشی کولو غوښتنه هم کړی ده. مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دریز د تحریک انصاف د عیسائی اقلیت د گرجې په ځمکه جلسه کول غواړي کوم چې غیر قانوني دي او حکومتي چارواکو تر مخه د عیسائی ورولې مشرانو حکومت ته خواست کړو چې دغه جلسه د ادرول شي. حکومتی اتحاد کی شامل بلوی پیپلز پارٹی د سینیٹ پخوانی چیئرمین نیر بخاری سیالکوٹ جلسے پترس کے دغیر قانونی گامونو پورتکولو پتور د حکومت سخد عمران خان حکومتی ولکہ کی اغستو غختن اہم کڑے دا. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین هم د خالي ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 14 منټه ده. پر دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځا شفاف ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلال بھٹو زرداری ویلي حکومت به په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګ برید کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکولو پورې په قلاره نه کینی. کراچۍ پوهنتون کې په 26 اپریل په ځانمرګ برید کې د درې چینایي استادانو په ګډون 4 تنه وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد خصوصي استازي تامس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ د سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلې ده. او د یوکرین صدر ویلي د یوکرین ماریپول ښار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرین جوبل عسکر وستو په بدل د روس نیول شوي عسکر خوشي کولو لپاره خبرې دوام لري. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلال بھٹو زرداری ویلي حکومت به په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګ برید کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکولو پورې په قلاره نه کینی. کراچۍ پوهنتون کې په 26 اپریل په ځانمرګ برید کې د درې چینایي استادانو په ګډون 4 تنه وژل شوي وو. بلال بھٹو زرداری اسلام آباد کې یوې تعزیتي غونډې ته په وینا کې وویل د دغه پیښې په سختۍ سره غندنه کوي او د پاکستان او چین د ټول اړخیز ستراتیژیکي همکارۍ دښمنان به ونه بخي. د زیاته کړه دغه برید په چینایانو نه بلکې د پاکستان او چین په دوستۍ شوی دی. په کراچۍ پوهنتون کې په چینایانو استادانو د ځانمرګ برید ذمواري د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه. چین په دغه پیښه سخته اندېښنه څرګند کړې او ویلي دي چې د چینایانو وینه باید بې ځایه توی نه شي او چا چې دغه کار کړی قیمت به یې ورکوي. چین غوښتنه کړې وه چې په دغه پیښه کې د ککړ ترخګر تنظیم پر ضد د سخته کاروایي وکړی شي. روانه میاشت پاکستان د سینیټ د دفاع چارو کمیټې مشر مشاهد حسین سید ویلي وو چې چین د خپلو وګړو او منصوبو د تحفظ لپاره د پاکستان په امنیتي نظام باور بایللی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد خصوصي استازي تامس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ د خپل سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلې. په خپل ټویټر باندې نوموړي لیکلي، پرون یې د پاکستان خارجه وزیر هینا رباني کر سره لیده کاته کړي او د افغانستان په ستونزو هوارولو یې مخلصانه او سپینې خبرې کړي دي چې څنګه په دغه لړ کې مرستې وکړي شي. دی وای په دغه ستونزو کې د امنیت اقتصاد روانول ګډ حکومت او بشري حقوقونه غټي خبرې دي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې هاغلی تامس نګلسن د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استاذي محمد صادق سره هم ناشته کړې ده او دواړو خواو په افغانستان کې تازه حالات او باندې خپل اندېښنې شریکې کړې دي او په افغانستان کې د ثبات پر ځای کولو لپاره یې د نړیواله همکارۍ لپاره غږ کړی دی. د په کابل کې د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی او یوش میر نور مشرانو چې پکې د خزو نمائندګانی د مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالان هم شامل وو سره د ناستو او هغوی سره په یوش میر ستونزو د خبرو ذکر هم کړی دی. د ویلي طالبان د جنکو پس دکړو د بندیز په اړه د چا خبرې تغوګ نه نیسی. د جنکو پس دکړو د بندیز په سر د طالبانو په حکومت ګرد نړۍ او خپل افغانان سخت نیوکه کوي او په افغانستان کې د خزو لخوا څو واری دغه پریکړې پر ضد باندې احتجاجونه هم شوي دي. پاکستان د لقانونو ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی دوه مهم کمانډران په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ورکړې دي. دغه خبره مشال لړی په خپل راپور کې کړې ده. په راپور کې د سرچینو لقول ویل شوې چې مسلم خان او محمود خان په اورستیو کې د پوز د حراستي بند څخه وستل شوی او افغان طالبانو ته سپارل شوی دي. خود پاکستان حکومت پوز او ٹی ٹی پی بل لورته په دغه اړوند باندې په رسمي ډول څنري ویلي. په راپور کې د سرچینو له قوله دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان د فوج یو لړ پوړې پلاوه په نهم مئی باندې کابل ته رسیدلې و چې د ٹی ٹی پی سره خبرې وکړي. خو سرچینو بیا وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویل دي چې د جنوبی وزیرستان د مسجد قام جرګه د ٹی ٹی پی سره د خبرو لپاره روانه کړې شوې ده. د جنوبی وزیرستان انتظامی ویل دي چې د ٹی ٹی پی مسجد څنګه سره د خبرو لپاره د مشرانو دیرش کسي زړه د جنوبی وزیرستان انګور اډې د لاري د افغانستان پکتیکا ولایت ته لیږل شوې ده او دوی ته په حکومتي کچه د مسجد وسلوالو سره د مذاکراتو کولو ډاډ ورکړل شوې. ویل شوې دي چې د قامي جرګه تیر اونۍ په ټانګ کې ورسته له هغه جوړه شوې چې تیر میاشت د جنوبی وزیرستان مکین او شوال سیمه کې بیا ځای خلکو ته د کورونو پر خودو ویل شوی وو او د مسجد قام مشرانو ویلی وو چې په دې اړوند به دوی د دواړو خواو حکومت او طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان د حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ لدی وړاندې هم د مذاکراتو کولو ویل شوی خو دغه مذاکرات کله هم کامیاب شوی نه دي او په مخکنیو کلونو کې دغه شان لوزنامي هم شوی خو تر ډیر مودې نه دي چریدلې. د باجوړ ضلع نواګۍ کې یو قامي جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د نواپاس او ګورسل لارې د تجارت لپاره پرانستل شي. دغه جرګه د عوامي نشتلګون د سوري لاندې رابلل شوی وه. د سیمه منتخب غړو ډیور اډیو ته ویل دي چې د تجارت لپاره بعد دغه لارو پرانستلو خبره د صوبې اعلی وزیر ته وړاندې کوي او دوی هم غواړي چې د افغانستان سره د تجارت لپاره دغه لارې پرانستل شي. په دې جرګه کې ځایي مشران، کاروباریان او د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرونکي ځایي مشران شامل وو. یاد دي وی چې د تیرو 15 کالو راهسه افغانستان سره د تجارت لپاره د نواپاس او ګورسل لارې په هغه وخت د بدمنۍ له عمله تړلې شوې وي. د دوی وینا وا چې اوس د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګیدلې او حکومت وایي چې امن هم پرځای شوی نو باید چې دا لارې پرانستل شي. د یوکرين صدر ویلی دی چې د یوکرين ماریفول خار کې د اوس په کارخانه نه د یوکرين جوبل عسكر وستو په بدل د روس نیول شوی عسكر خوشی کول لپاره خبرې دوام لري. ماریپول خار چې د تیرو دریو میاشتو راهسه روانه جګړه کې په سخت بمباری شوی او اوس وخت د روس په والغه کې د هلته د اوسپنې په کارخانه کې لهم د یوکرين په سوونو عسكر پاتې دي. د صدر پیوټن او د هغه پوځي جرنیلانو چې په څومره لږ وخت کې د یوکرين د نیولو اراده وي د یوکرينیانو لخوا د سخت مزاحمت سره ناکامه شوی او په ځینې ځایونو کې د یوکرين پوځ بیرته روسي پوځیان هم په شاتمبولي او خپل سیمې نیولې دي. په خپل وروستۍ وینا کې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د سخت جوبل عسکرو د وستلو په بل پړاو پیچلې خبرې روانې دي. د نوم نه اخستو پرته وو ویل چې په نړیواله کچه د خبرو درمګړ توپ شوه دی. د یوکرين مرستیالي وزیر اعظم ایرنا ویرشوک ویلي د شپېتو پورې جوبل عسکرو طبي عملی غړي په پاتې کسانو کې شامل دي چې د راوستلو لپاره یې هڅه روانې دي. په دغه کارخانه کې غیر پاتې عسکر لا هم وسله غورځولو ته تیار نه دي او وایي چې تر اخره به د دښمن پر ضد جګړې ته دوام
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او ویلی دی چې د اوکرين ماریپول خار کې د اوسپنې کارخانې نه د اوکرين ژوبل سرتیرو وستلو په بدل کې د روس نیول شوی عسکرو خوشې کولو لپاره خبرې دوام لري. ماریپول خار چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې روانه جګړه کې پرې سخت بمباري شوی او اوس وخت د روس په ولکا کې دی. هلته د اوسپنې په کارخانه کې لا هم د اوکرين په سوونو سرتیره پاتې دي. زموږ همکار کلسوم کاکړ پرې نور حل راکوي.
د صدر پوتن او د هغه فوزي جرنلانو چې په سمره لږ وخت کې د یوکرين د نیولو اراده وي د یوکرينانو سخت مزاحمت ناکام کړي او په ځینې ځایونو کې د یوکرين فوج بیرته روسي فوزیان په شاتم بولیدي او خپل سیمې ځینې نیولې. په خپل وروستۍ وینا کې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلې د سخت ژوبل عسکرو د وستلو په بل پړاوې پیچلي خبرې روانې دي. د دنو نا اخستو پراته وویل چې په نړیواله کچه د خبرو د درېمګړتوب سوي دی. د یوکرين برستيالي وزیر اعظم ویل دی چې شپته پوری ژوبل عسكر او د طبي عملی غړي په پاته کسانو کې شامل دي چې د راوستلو لپاره هڅه روان دي. په دغه کارخانه کې غیر پاتي عسكر لا هم وسلې غورځولو ته تیار نه دي او وایي چې تر اخره پوری به د دشمن په ضد جګړه ته دوام ورکوي. بل خو د یوکرين د روسانو د هغه حسي مخه هم نیولې ده چې غوښتل له دنباس سیم څخه تیر شي. د برتانی په استخباراتي معلوماتو کې راغلي چې د جګړې په ډګر کې لسین څخه تیرېدل له ډېر زیات خطر ډک مانور دی او له دې دا سرګندېږي چې د روس کمانډانان څومره تر فشار لاندې دي چې باید د یوکرين په ختیځ کې پرمختګ وکړي. رويټرز خبری ادارې راپور ورکړي چې د یوکرينيز واکونو د دنباس په سیند باندې ولاړ پول او د روسانو د ګاډو د قطار ځینی برخي چې غوښتل دنباس سیمه ته واوړوي ویجاړی کړی دی. په دې اړه د یوکرين د فوز لخوا د جمعې په ورځ یو ویډیو خبره شوه چې پکې په تورا بهریا کې د روس د سمندري ځواک په یو کشتۍ کې بلسوي وور هم شکاري. یوکرين هم د دویم ستر شار خارکیب کې هم روسی ځواکونو په شاتم بولی. تر دې مخکې روسی سرتیری لکیف او لدغه هواد له شمال ختی څخه هم وتلی وو. د رويټرز خبريالانو دا تایید کړی دی چې یوکرين وس د سیورسکی جنبس تر سند پوری سمتا خپل کنټرول لاندې راوستي چې لدا خار کیب څخه 30 کیلومتر ختی څخه پرتی دی. د خارکیب شار شیدرونه بمباری ورباندې سوی لشتر لژا د دوو ونې رایسه آرام پرېږدل سوی او جګړې شمال لوري ته روانه ده. د برتانیې د دفاع وزارت استخباراتي معلومات شایي چې روس هڅه کوي د سلیوینسک او د کراموتورسک خواته مخې ته ولاړ سي. دا د دوی لپاره چې د یوکرينيز واکونو ته ملاتړ او تازه ځواک ونه رسیږي. واشنگتن پوسټ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف له خلې خبر ورکړي چې په یوکرين کې یوازې 13 میاشت نږدې سل ماشومان وژل شوی دي. د یونیسف مرستيال مشر عمر ابدی ویلي زیات ماشومان ژوبل شوی او هغه په حکومت باندې سخت تیرې شوی او په ملیونونو نورې بې ځای شوی دي. او نړیوال بانک خبر ورکړی چې د پیسو لیژل یا منی ترانسفر دا مهال یوکرين ته په اروپا او مرکزی آسیا کې تر ټولو زیات کیږي او شش کال شایي 40% زیات سي. دا د دې لپاره چې کډوال او نور کسان هغه خلکو ته پیسې استوي چې لا تر وسه هم په هغه هیواد کې دي.
پاکستان د شمیرنې اداره وایي په امروزه حساب د خوراکي توکو بې نوري هم زیات شوی او په ملکی کچا سګنې ګرانی 15.15% ده. خو د دې ترڅنګ په پاکستان کې مطبوعات وایي د روانې میاشتې د 14 څخه حکومت په تیلو او بجلی ورکړ شوی رایتونه ختم کړي دي نو له دې سره به ګرانی نور هم زیات شي. اقتصاد پوهان وایي له نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د پور پروګرام په وړاندې بوتلل د پاکستان د اقتصاد لپاره ډېر مهم دی او که دغه پروګرام وړاندې نه شي نو پاکستان ته به د مالیاتي ادارې نه پرته بل کوم هیواد هم پور ورنه کړي او د پاکستان اقتصاد به له خطر سره مخ شي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
په مردان خار کې د پرچون کاروبار کوونکي غلام شاه ویوی ډیو ته وایي د وړو کې اختر وړاندې د خوراکي توکو چې کم قیمتونه وو په هغه کې د شلو نه تر 30 روپے کیلو پورې اضافه شوه.
پرون ما غسی 1350 روپے دا په 12
د شمیرنې اداره وایي تیرونه په یو 50 خوراکي شیانو کې د اتیش خوراکي توکو بې زیاتی شوی، د شپک خوراکي شیانو بې را کمی شوی، او د ولس خوراکي شیانو په بېو کې بدلون نه دی راغلی. اداره وایي د وړو بې 1.8% د چرګ وخه 2.4% الوګان 2.4% دالونه 0% او پیاز 0.4% ګران شوی. بل لور ته پاکستانی مطبوعات د حکومتي سرچینو په حواله وایي امکان لري حکومت په پټرولو، ډیزلو او بجلی رعایتونه ختم کړي، ځکه چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF دا بنیادی شرط دی چې د شپږ ارب ډالر پور د پروګرام د پاره ټول رعایتونه واپس کړي. تیر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان راتلونکي بجټ پورې د توانایي بې پزې ساتلې وي. اقتصادي پوهان وایي د رعایتونو اخستو سره بګرانی نور هم زیات شي، خو د مالیاتي ادارې د پور پروګرام د پاکستان د پاره ډیر مهم دی. اقتصاد پوه مهتاب حیدر ویډیو ته وایي د IMF د پروګرام نه بغیر د نړۍ نور هیوادونه او مالیاتي ادارې به پاکستان ته پورونه ورنکړي. بیوایی دا ډیره ضروری ده چې د IMF پروګرام حل شي، ځکه چې سعودي عرب، نړیوال او ایشیایی پرمختیایي بانک پورونه هم د مالیاتي ادارې IMF سره تړاو لري. د مالیاتي ادارې پروګرام وی یا نوی، خو بیا هم حکومت لخوا د ورکړې شوې رعایتونو هیڅ جواز نشته، ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې د روس او اوکرين جنگ له وجې د تیلو بیې ډېرې زیاتې دي، او په داسې حال کې رعایتونه ورکول اقتصاد د خطرو سره مخ کول دي. په تیرو دوه میاشتو کې د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره 6 ارب ډالر کم شوه، او دا ډیره ضروری ده چې قیمتونه زیات شي نو د تیلو استعمال برا کم شي. سړنې وایي دا وخت پاکستان په پېټرولو 1.5 روپۍ لیټر او ډیزل 3 اویا روپۍ لیټر رعایتونه ورکوي، چې له وجې په پاکستان کې د تیلو استعمال 0.5% زیات شوی، او هر میاشت د زیاتو بیو له وجې په قامي خزانه مالیاتي بوج زیاتیږي. تیر میاشت د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی وو د روانې میاشتې په 13 نیټه به مالیاتي ادارې سره مذاکرات کوي چې د تیر حکومت ورکړې شوې رعایتونه واپس کړي. مطبوعات وایي که حکومت دا تونه واپس نکړي نو د پاکستان په قامي خزانه به دراتلونکو 15 ورځو د پاره 15 اویا ارب روپۍ اضافي بوج سی واشي، او کو داري ایتونه واپس واخلي نو د پېټرولو 1 لیټر بای بای 1.95 روپۍ او ډیزل 2.5 روپۍ لیټر تورسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پاکستانی چارواکي وایي بهر میشتو پاکستانیانو په اپریل میاشت کې تر ټولو زیاتې پیسې دغه هیواد ته لیږلې دي. آیا دغه پیسې به د پاکستان د سخت اقتصادي روان حالت سره کوم مرسته وکړي؟ په دې اړه اقتصاد پوهان څه وایي؟ دا به تاسو له پیښور څخه د صادق څنګه په راپور کې واورئ.
د پاکستان سٹیټ بینک په یو وروستي راپور کې وایي ملک کې د اپریل په میاشت کې په لومړي ځل ملک نه بهر کارکونکي پاکستانیانو ملک ته 3.1 ارب ډالر رالېږلي دي، چې دې کال کې تر دا محال تر ټولو نه زیات رقم دی. د دغه غیر ملکی ترسیلات یا د فارن ریمیټنسز په اکله سیلین کی وای دا به تر څه حدا د ملک معیشت بهتری کې مرسته وکړي، خو 1.5 ارب ډالر غیر ملکی ترسیلات او سهم 1.5 ارب ډالر د صادرات یا د ایکسپورټس هدف که حکومت سخت کال پوره کړي نو دا به تر ډیر حدا په ملک مالی بوج کم کړي، خو اوس هم د پاکستان معیشت په ډیر مشکل کې دی. په اقتصادي امور نظر ساتونکو خبريال مبارک زیب خان وای اوس هم ملک کې د درآمدات یا د امپورټس بوج او ملکی سیاسي صورتحال کې داسې نخ کاری چې د ملک معیشت کې بس بهتري راشي.
اوورال چونکه زمونږ د امپورټ بل چې د اغم څو تقریبا 80 بلین ته رسیدو د کال اخر کې دا غیم پریډکشنز دي، دا به ډیر هایست انکریز وینو. زمونږ ریزروز آلریډي پلان دی را روان دي، ریزروز کمیږي، او بیا مونږه سو ایکسټرنل فاینانسینګ باندې د IMF سره لام سو د غنښتن نو اوورال چې مونږه اکانومي ته ګورو نو دا غي صدا سیخه انډیکیشنز نه دي. د اکانومي حالات دا سه بظاهر نخکاری چې هغه بدونه په اسانه باندې ټکشي.
خو د مردان عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر او د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر ظهور الحق وای غیر ملکی ترسیلات یا فارن ریمیټنسز د ملک معیشت باندې ښه اثرات اچوي.
نو نېچرلی هغه اکنامیک اکټیویټیز چې دی معاشي ترقی چې دا په ملک زیاتیږي، او دا غن علاوه د جی ڈی پی چې کم د گروث رفتار دی یا هغه چې دی عمق کیږي. اوس هاوس هولډز خو یا د ملک چې کم خلک ته ریمیټنس راغلی دی هغه خپل پیسې خرج کړي چې کوم ډالر هغه کنورټ کړي دي نو هغه ډالر چې دی بیا په مارکیټ کې خو اویلیبل کنه هغه په روپیا باندې چې کوم د ډالر پرشر دی نو هغه پرشر هم هغه افسټ کړي او د ډالر د روپیا ویلیو سټیبلایزیشن کې هغه خپل رول ادا کړي.
د راپورونو تر مخه د روجې میاش او د اختر پورزو کې هم د غیر ملکی ترسیلات کې 15 نواخله 40% اضافه کیږي او د سعودي عرب نه تر دا مهال تر ټولو زیات غیر ملکی ترسیلات پاکستان ته راځي او متحده عرب امارات غیر ملکی ترسیلات را لېګلو کې په دویم نمبر دی، خو دا ځل د امریکای، برتانیې، اروپا، کناډا او آسترالیا نه هم ملک ته غیر ملکی ترسیلات یا ملک ته پیسې را لېګلو کې اضافه په کتو راغلی ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د ټولو سیاسي ګوندونو د بلدياتي ټول ټاکنې د ځنډیدو لوغښتونو سره سره په بلوچستان کې د بلدياتي انتخاباتو لپاره انتظامات بشپړ شوي دي. د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن اعلان کړی چې د بلوچستان په 2 ځلو کې د می په 19 نیټه بلدياتي حکومتونو لپاره ټاکنې ترسره کیدونکې دي، خو بلوچستان اسمبلی یو متفقه قرارداد منزور کړی او غوښتنه کړې چې بلدياتي ټول ټاکنې دي په بلوچستان کې شپږ میاشتې وځندول شي چې نوې حلقه باندې وشي. بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اوري.
کڅه هم د بلوچستان اسمبلی ټولو سیاسي ګوندونو په یو خپل باندې بلدياتي انتخابات تر شپږ میاشتو د ځندولو قرارداد په یو خپل باندې منزور کړی دی. خو د پاکستان د الیکشن کمیشن د اعلان لمخه د بلدياتي ټول ټاکنو لومړی پړاو به د روان میاشتې پر 19 باندې چې د بلوچستان له څلور ډیرو ضلعو څخه په 2 ضلعو کې دونکې دی، په کوټه او په لسپیله کې به دغه ټول ټاکنې بیا وروسته ترسره کړي. په ټولو یونین کونسلونو کې 30% برخه د شذو، 15% د کروندګرو، 15% بیا د لژکیو لپاره ځنګړې سوي ده. د ساوت ایشیا پارتنرشپ ډاکټر اساخان جوګیزی وی چې په بلدياتي انتخاباتو کې و شذو ته دي یوازې د کاغذونو تر حد نه بلکې حقيقي استازي توپ د ورکول سي.
دا د لوکل ګورنمنت سي د شذو چې کوم نمائندګي ده خالي ده اين د فلکدانګ نه وي، دوی اکټیو وي چې سبا د خپل پارټي په پالیسان د ادارې کې د نمائندګي وي سیاغه اثر هم برلري.
د پاکستان الیکشن کمیشن وی چې په ټولو بلوچستان کې به 3,000,000 یو لزر خلک په بلدياتي انتخاباتو کې به خپل رائے کاروي، په دوی کې به 2,200,000 942 سړی او 1,023,145 شدي به شامل وي. دغه ټول ټاکنې به و میونسپل کارپوریشنز، 95 میونسپل کمیټیانې او 338 یونین کونسلونو لپاره دي. په ټولو بلوچستان کې 15,345 د کلو او 914 بیا د ښار واډونه شامل دي. د غیر دولتي موسسې د رورل سپورت پروګرام د شوزو د څنګ مشره نسیمه وی چې په بلدياتي انتخاباتو کې د شوزو لپاره یو شمیر خندونه موجود دي. الیکشن کمیشن وی د بلوچستان په 2 ضلعو کې 6,250 کاندیدانو بیرته خپل کاغذونه واخیستل. اوس د 1,040 کاندیدان به په بلدياتي انتخاباتو کې برخه اخلي. تر ټولو زیات کاندیدان 1522 لخوزدار زخه دي او تر ټولو کم کاندیدان بیا لجیل مکسی زخه په بلدياتي انتخاباتو کې برخه اخلي او دغه ډول لپشین زخه 1,435 لکیچ زخه 1,015 ل اواران زخه 1,390 او لارنایز لزخه 201 کاندیدان به په بلدياتي انتخاباتو کې مقابله کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې د کولورا یا هایزي ناروغي لامل د دوه ماشومانو په ګډون شپږ تنه مړه او تر یو ویشت سو زیات نور اخته شوي دي. په دغې ناروغۍ یو سل څلوېښت تر نور ناروغان په روغتون کې دا مهال داخل شوي دي. په دې اړه نور حال د افیشي راني په رپورټ کې اوري.
د ډیرا بوکټي ضلع د صحت محکمې مشر یا ډی ایچ او محمد اعظم بوکټي په خبره د هیزي وبا له کبله د مړه سو شمیر شپږ ته رسیدلی. شپږ مړه دي، دوه ماشومان دي او د نورو مړو عمرونه له شپېتو کالو زیات دي. محمد اعظم بوکټي وایي نن د شنبې په ورځ تر غرمې پورې یو سل څلوېښت یې نور مریضان په روغتونونو کې داخل کړي دي. د بوکټي په خبره له هیزي د اغېزمنو ناروغانو شمیر تر یو ویشت سوه زیات سوی دی او لا هم دا ناروغي مخ پر زیاتېدو ده. د ډیرا بوکټي د پیرکو ځای اوسېدونکي مدني فعال نور حسن و رسنۍ ته په خبرو کې ویلي له تېرې یوې میاشتې د هیزي وبا له امله د مړه سوو شمیر نولس دی. تر اوسه پورې د اوبو د نیستوالي او د هیزي له ناروغۍ څخه د مړو شمیر نولس ته رسېدلی. زموږ ضلع او د صحت د محکمې چارواکي هغه مړي یادوي چې یوازې په روغتونونو کې یې سا ورکړې، خو په مجموعي توګه له خرابو اوبو او هیزي وبا څخه زیات خلک مړه دي، خو دوی یې ښکاره کول نه غواړي. د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټري سالی ناصر په خبره د نولسو تنو د مړه کېدو خبره کېږي، خو په خبره یې چې دوی به دا پوره پلټنې کوي چې آیا نولس ته د کمړه هم دي. نو د مرګ لته یہ یوازې حیزه ناروغي ده که کومه بل واجب به هم وي.
میر صاحب نے وډیرا نه ادھر ایکسپلینیشن دی کہ 19 کے قریب ڈیتھ ہوئی ہے.
دلته میر صاحب وویل چې نولس مړه سوي دي. د نولس مړو به بیا موږ معلومات راټولو چې له هیزي پرته هم هغوی ته کومه ناروغي وکنه. د بلوچستان د صحت محکمې رپورټ دی چې د ضلع ډیرا بوکټي له مرکز څخه 25 کیلومتره لیرې پرته سیمه پیرکو کې د اپریل د میاشتې پر 11مه د هیزي وبا لګېدلې او لا هم مخ پر زیاتېدو ده. د ناروغۍ د هر عمر خلک اغیزمن کړي دي، خو ډاکټران وایي چې سپینږیري او ماشومان زیات اغیزمن شوي دي. د ډی ایچ او محمد اعظم په خبره په ځای درې روغتونونو کې د ناروغانو لپاره ځای کم سوی دی او اوس یې د روغتونونو په دالانونو کې ټینټونه لګولي او هلته د ناروغانو درملنه کوي. د مدني فعال نور حسن په خبره په پیرکوه سیمه کې له تیر یو کال د باران د نه کېدو له امله په سیمه کې اوبه ډېرې کمې سوي دي او خلک د کړمونو او تالابونو خرابې اوبه څښلو ته اړ دي. د ډی ایچ او محمد اعظم بوکټي په خبره د همدې خراب اوبو د څښلو له وجې خلک په دې ناروغۍ اخته کیږي. د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټري سالی ناصر په پیرکو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي په سیمه کې د ناروغۍ د کابو کولو لپاره تر درو اونیو پورې وخت لګېدلای سي. ناصر زیاتوي چې ایمرجنسی فنډونه یې زیات کړي او د یو ایمبولنس په ګډون د 500 لکو روپو درمل به هم په یو ورځ کې ورورسیږي او د یادې سیمې د اوبو تالابونه د صفایي او اغیزمنو ته د صفا اوبو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. تر روانو درو اونۍ پورې به دا وبا قابو کړو. د ډاکټرانو په خبره چې وټولو خلکو ته د صفا اوبو نه رسیدلو له امله خلک لا هم هغه خرابې اوبه څښلو ته اړ دي او له همدې کبله ناروغي مخ پر زیاتېدو ده. ډاکټران زیاتوي هیزه ناروغي د خرابو یا وایرس وهلو اوبو د څښلو له امله لګیږي. په دې ناروغي اخته تنده زیات کوي یا باکۍ او داس له وجې کمزوري کیږي او د بدن اوبه یې کمیږي. د ډاکټرانو په خبره که پر وخت علاج ونه سي دغه تن له مرګ سره مخامخ کیدای سي. حفیظ الله ستور شیرانی وی ڈیوا کوٹا.
راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د امریکې او د الجزائر تعلقات په کال 1915 کې د الجزائر د هغه وخت د حسن باشا نوی د حکمران د دور نه قائم دي. کله چې د امریکې لومبي صدر جارج واشنگټن او حسن باشا پلوکی په دې لوري لوزنامه دسخت کړله، دغه وخت نه را پدې خو د الجزائر او د امریکې خلکو خپلوکي اقتصادي، تعلیمي او ثقافتي تعلقاتو لډيره ودا ورکړې ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د الجزائر په خپل اوسنۍ دوره کې د سیمې په سلامتیا او محکمتیا کې د الجزائر په اهم کردار خبرې وکړي. خاغلی بلینکن الجزائر کې خپل یو تقریر کې وایي چې د الجزائر په دې کردار کې د ترهګرۍ خلاف د الجزائر د پوهې او هنر په ساحل سیمه کې خپل گاونډیانو له د انساني خواخوږی او د دفاعي امداد ورکولو او د سیمې د مسلو په لټون کې د الجزائر د مشرۍ کردار شامل دی. د لیبیا په معاملې کې د الجزائر اواز ډیر لوی اهمیت لري. کم چې الجزائر لیبیا کې د متحده قانونو د سیاسي عمل او په لیبیا کې د انتخابونو کې دوه د عمل د وړاندې خدولو د پاره کوي. دین علاوه د الجیرز د لوزنامو د یو منځګړی په حیث الجزائر په مالی کې هم د یو اهم کردار خاوند دی. الجزائر په سیمه کې د ثقافتي ورثو د هغو ځایونو په خوندي ساتلو کې هم د یو اهم کردار لرونکي ملک په حیث راښکاره شوی دی. کم چترهګرو او د جرایمو منظمو ډلو د خپلو ناولو کارونو د پاره د پیسو ټکو د پیداګیر په غرض وخت په وخت لوټلې دي. تیر کال امریکای الجزائر سره په شریکه د الجزائر، مصر، لیبیا او د تیونس سرکاري افسران، د آثار قدیمه ماهران او د ثقافتي مقامونو انتظامیان یو ځای تراغون کړل چې د دې قیمتي ځایونو د حفاظت او د ثقافتي ورثو داړمارو ته د سزا ورکولو په معاملې خپلو کې غور وکړي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل تقریر کې د الجزائر مشرانو ته د بشري حقوقو د تحفظ د اهمیت هم یادګیرنه وکړه.